سلام ستړي مشي تاسو مخه کلا ساده رادیو ناوري د خبري خبرونه په خبرونو پیلو د امریکا دفاع وزیر پټ هګست د هغه حکومتي راپور افشا کېدل تایید کړل چې د امریکا د هوایي بریدونو لامل د ایران درې وټومي مرکزونو ته د وختو زیانونو ارزونه کوي. پټ هګست دا راپور ابتدایي او کم باور وباله. یو شمېر رسنیو راپور کړی دی چې د ایران پر درې وټومي مرکزونو فردو، نتنز او اصفهان باندې د امریکایي الوتکو د سرطان د نوملي نیټې په بریدونو کې دومره زیان اوښتی چې ایران یوازې څو میاشتې له خپل اټومي پروګرامه شاته کړی دی. دغه استخباراتي راپور د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونلډ ټرمپ هم غندلی دی. دواړو مشرانو ټرمپ او هګست نن په هاګ کې د ناټو د سرمشریزې په څنډه کې خبریالانو ته د ایران د درې اټومي مرکزونو د تخریباتو په اړه معلومات ورکړل. ولسمشر ټرمپ وویل دې بریدونو د ایران اټومي پروګرام څو لسیزې شاته غورځولی دی. د ایران او اسرائیل ترمنځ اوربند ټینګ دی. د امریکا په منځ کې توپ نن د دې اوربند ویمه ورسته. اسرائیلي چارواکو نن سهار بندیزونه لری کړل، لسته کوونکو ته اجازه ورکړه چې خوندزی او تلر شي، او د غرازی د خلکو پر غونډو لګیدلې بندیزونه هم لری کړل. بلخوا د ایران ولسمشر مسعود پزشکیان وویل سر لننه به حکومت او اړوند ادارې د بیارغونې چارې پیل کړي. ایرانی چارواکي هیله مند دي چې هوایي حریم به تر سبا ماسپښین دوه بجو پورې پرانستل شي. د ملګرو ملتونو د کډوالو علي کمشنري یونیچ سی آر په خپل تازه راپور کې ویلي دي چې د جنوري له نومړۍ نیټې د میتر یو دیرشمې شاوخوا 12 لک افغانان په غیر قانوني او قانوني ډول ایران او پاکستان ته کډوال شوي دي. د راپور له مخې چې د سیشن بی په ورځ د جون 4/20 خپور شوی، د روان میلادي کال په نومړۍ 15 میاشتو کې 1,22,000 افغانان پاکستان او 4,15,000 ایران ته تللي دي. یونیچ سی آر بهر ته د دې کسان د تک علت د نجونو او ښځو پر زده کړو بندیز نامنی او په افغانستان کې د کاري فرصتونو نشټوالی یاد کړی دی. د سازمان په نړیواله ټولنې غږ کړی دی چې په افغانستان کې باید د رامنځته شوي بحران د جوړلو د ایستلو غم وخوري. او د موټای افغان لوبغاړي سید روح الله موسوی د آسیایي لوبو په ترڅ کې د سرو زرو مډال وګاټه. موسوی د 80 کیلوګرام وزن په کټګوري کې په پایلوبه کې نن د جون 15 خپل تایلنډي سیال ته ماتې ورکړه. د تر دې مخکې په دوو لوبو کې یو فلیپیني او یو ویتنامي سیال ته شکست ورکړی و. د موټای د اتلولۍ د ویتنام په قربتوب تیره جمعه د جون په 16 د 30 هیوادونو د لوبغاړو ترمنس پیل شوی وی چې سبای روسته ورسته. تاسو خبرونه واوریدل وړاندې سره د مطالبه واوریدل شي. دا بخن نړیوال سازمان وایي چې د پاکستان حکومت نږدې 1.5 میلیون د پی او آر کارت لرونکي افغان کډوال راشړي.
افغانستان هم دغه حال ته مختلا افغانستان ته او دلته میره د نو یو ویره خوره د سرنوشت معلوم دی.
وړاندې به په پاکستان کې د میشتو دغو کډوالو ستونزې او اندېښنې در سره شریکې کړو، او د هغو افغانانو حال به هم درکړو چې دوی بیرته له پاکستان افغانستان ته راغلي اوس د کاري فرصتونو د نشټوالي شکایت لري. فرهاد دریا په استرالیا کې کنسرتونه برابر کړي دي. دا چې د فرهاد دریا د کنسرتونو پیغام افغانانو ته څو وړاندې به یې په راپور کې درته وایو. له دې سربیره پکتیا ته به ورشو چې هلته د یونیسف لخوا ماشومانو ته د ښوونځیو قرطاسیا توضیح شوې ده. په پای کې به ستاسو پیغامونه مو لرو. نور مطالب هم شته، ملتیا مو غواړم.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم ستړي مشه زفریده سیالیمو په تخنیکی چارو کې را سره تایر روشندې. دا بخ نړیوال سازمان وای په پاکستان کې میشت 1.4 میلیونه افغان کډوال په جبري ډول له هیواده د ایستلو لګواخ سره مخ دي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان حکومت د روان جون تر وروستۍ نیټې د پی او آر کارت لرونکو افغان کډوالو له هیواده د ایستلو خبرداری ورکړی دی. د پی او آر کارت لرونکو شمیر افغان کډوال وای سخت اندېښمن دي او له ملګرو ملتونو غوښتنه کوي چې د دوی د برخلیک په اړه د پاکستان له حکومت سره جدي او ګټورې خبرې وکړي. تفصیل اکرام الله اکرام ناورو.
په داسې حال کې چې له پاکستانه د بی اسناد او ای سی سی یا افغان تابعیت کارت لرونکو کډوالو د ایستلو بهیر روان دی، تازه د بخښنې نړیوال سازمان خبرداري ورکړی چې په دې هیواد کې میشت 1.4 میلیونه د پی او آر کارت لرونکو افغان کډوال هم د ایستلو لګواخ سره مخ دي. پاکستان دغه کارت لرونکو افغان کډوالو ته سپارښتنه کړې چې له دې هیواده دی ووزي. د بخښنې نړیوال سازمان په یو بیان کې چې پرون د جون په 24مه خبر کړی ویلي چې د دغه کارتونو موده د 2024 کال په جون کې پای ته رسیدلې و چې د پاکستان حکومت د یو بل کال لپاره تمدید کړه. خو د یاد سازمان په ټکو چې پاکستان دغه کارتونه بیا نوې نکړي نو په دې هیواد کې میشتو پی او آر کارت لرونکو قانوني حیثیت له پښتنې سره مخ کیږي او خایل د هیواده د شړلو له خطر سره مخ شي. دغه سازمان ویلي د پاکستان حکومت په 2023 کال کې د غیر قانوني بهرانيانو د بیرته ستنولو پروګرام اعلان کړ چې افغانانو لپاره په درې مرحلو کې پلي کیږي او وروستۍ مرحله د پی او آر کارت لرونکو ستنول دي. پی او آر د کډوالۍ حق کارتونه دي چې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالی کمشنرۍ له خوا په 2001 کال کې افغان کډوالو ته ورکړل شول. د دغه کارت لرونکو یو شمیر افغان کډوالو ازادي راډیو ته وویل چې د پاکستان د حکومت لوري دوی ته د وټلو ورکړل شوی وروستۍ نیټې ته واځي 15 ورځې پاتې دي او له دې عمله سخت اندېښمن دي. د خیبر پختونخوا په پیښور خار کې میشت پی او آر کارت لرونکي عباد الله ناصری ازادي رادیو ته وویل
څنګه میری کو ټول هغه باندې چې پی او آر کارتونه لري د کور نشه راوته ستونزې سره مخ دي. افغانستان هم دغه حالت ته مخ تلار فو افغانستان ته او دلته میره د نو یو ویر خوره د سرنوش معلوم نه دي.
په پیښور کې میشت یو بل پی او آر کارت لرونکي افغان کډوال عباد الله عربزي ازادي رادیو سره په خبرو کې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو له عالی کمشنري یونیچیر غوښتنه وکړه چې د دوی د برخلیک په اړه دی د پاکستان له حکومت سره جدي او ګټوري خبرې وکړي.
چې د نشار له طریق نه پاکستان حکومت سره دا موضوع شریکه کوي چې په پاکستان کې ګنشمیر تعداد سره افغان ماجرین خوسيږي چې وېرا یو وحشت خوره ده د افغانانو سرنوشت بسره کم تشي. په افغانستان کې هم داسې بجن مې سر نه ده برابر اقتصادي مشکلات دي.
دا په داسې حال کې ده چې پاکستان لاله وړاندې له دې هیواده د بیا اسناد افغان کډوالو د ایستلو بهیر پیل کړی او په شدت سره روان دی. د بخښنې نړیوال سازمان ویلي چې د 2023 کال له اکتوبر راهیسې تر اوسه له پاکستانه له 1 میلیون ډیر افغان کډوالو په ناغوښتونکي افغانستان ته استول شوي. یو شمیر افغان کډوال چې په وروستیو کې افغانستان ته ستانه کړل شوي بیا له بیکارۍ او اقتصادي ستونزو سره ټکوي. د رحمان الله په نوم افغانستان ته ستون شوي کډوال چې 4 اولادونه لري او اوس په ننګرهار ولایت کې اوسیږي ازادي راډیو ته وویل
پاکستان کې زموږ اقتصادي وضعیت یو څه ښه و. سهار به چې وته ما خام به موږ کور ته نفقه برابرولی شو. اوس موږ یو له هغه څخه راشړل شوي او دلته هیڅ د کار زمینه هم نشته. د اقتصادي مشکلات دي، غذایي مشکلات دي، نه اسوګنې ځای شته دی، نه دا ځای شته چې موږ کار د خطره لاړ شو.
لا دی وړاندې به یو شمیر نور ستنو شوی افغانانو ازادي راډیو ته ویلي و چې د اقتصادي ستونزو تر څنګ د لونو او خیندو په وړاندې د زده کړو محدودیت په لاغستون زده چې دوی د خپل اولادونو د راتلونکي په اړه سخت اندېښمن کړي. د بخښنې نړیوال سازمان ویلي افغانستان ته د کډوالو جبري او ډلهیز ستنونه له نړیوالو قوانینو نه سرغړونه ده. په ځانګړي ډول د اقدام د حق قانون خلاف دی چې له مخې هیڅوک باید داسې ځای ته ونه لیږل شي چې ژوند یا ازادي په خطر کې وي. دغه سازمان خبرداري ورکړي چې افغانستان ته د افغان کډوالو جبري ستنېدل هغوی له تاوتریخوالي ناوړه ګټه اخیستنې او بشري حقونو له سرغړونو سره مخ کوي. د بخښنې نړیوال سازمان د غراز ویلي د روان 2015 کال د اپریل لومړۍ د جون تر ومې نیټې پورې له 15000 ډېرې مېرمنې او نږدې 4700 نجونې اړ ایستل شوي چې افغانستان ته ستنې شي. دغه سازمان د اعلامیې له مخې ډېری دغه مېرمنې او نجونې به د طالبانو له سختو محدودیتونو او تبعیضي چلند سره مخ شي، ځکه د ایمنیسټ انټرنیشنل په خبره طالبانو د ښځو د حقونو د محدودیت لپاره له 70 ډېر فرمانونه صادر کړي دي. که څومره طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد د بخښنې نړیوال سازمان د دغه اندېښنو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو وړاندې تر دې طالب چارواکو ویلي افغانستان د ټولو شریک کور دی او هر څوک حق لري په ډاډه زړه په خپل هیواد کې اوسېږي. طالبانو حکومت دغه راز ادعا کړې د شریعت لمخې د ټولو حقونو تامین دي، خو په کور دننه د زده کړو او کار په ګډون په میرمنو پراخه محدودیتونه لګولې دي. د بخښنې نړیوال سازمان په اعلامیه کې راغلی چې د طالبانو حکومت په واکمنۍ کې د بشري حقوقو پراخ سرغړونې مستند کړي چې پکې پرته له محکمې وژنې، شکنجه، جبري تریتم کول او د خبريالانو، بشري حقوقو مدافعینو، اعتراض کوونکو، هنرمندانو او د پخواني حکومت د کارکونکو نیول شامل دي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې نړیوال سازمان اف آی او په راتلونکو څو ورځو کې په ټول افغانستان کې د تودوخې د سختې څپې خبرداری ورکړې دي. د سازمان پر خپل فیسبوک پاڼې په بیان کې ویلي دي چې احتمال لري چې د افغانستان جنوب، شمال او شمال ختیځي سیمې ډېر ژر له 15 درجو څخه پورته تودوخه تجربه کړي. په ورته وخت کې د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو یو شمېر اوسیدونکي وایي چې د تودوخې په زیاتېدو سره د برېښنا کمښت هم زیات شوی او د دوی ورځنی ژوند له ستونزو سره مخ دی. بیا هم ورزو اکرام الله اکرام نه په دې اړه تفصیل اورو.
په افغانستان کې د تودوخه د سختې څپې په اړه د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې نړیوال سازمان اف ای او له خبرداري سره سم د دې هواد یو شمیر سیمو اوسیدونکو وایي د ګرمۍ په دې سخت موسم کې د برېښنا د کمښت ستونزه ډېره شوې ده. دوی ازادي راډیو ته ویل چې د برېښنا د کمښت لامل نشي کولای له یخچال یا ایر کنډیشن او پکی په ګډون له نورو امکاناتو ګټه واخلي. د کابل د لسمې ناحیې وی اوسیدونکو راحل ازادي راډیو ته ویل
په ګرمه هوا کې پکې او یخچال ته اړتیا لرو، خو دا چې برېښنا ډېره کمه ده او معمولا نوې د ورځې په اوسر ډول 3-4 ساعته برېښنا لرو. زه چې جامې ګنډونکي اخیاته یم او د جامو ګنډلو ماشین مې هم برېښنایی دی، نو د ورځې 2-3 ساعته کار کولای شم، نور مو برېښنا نه وینم.
دا کابل د 15 ناحیه وسیدونکو مریم ازادي راډیو ته وویل
له څو ورځو راهیسې د برقونو کوم پرچاوي چې دغه ډیره شوې ده، تقریبا د ورځې په اوږدو کې اصلا برق نه وي او د شپې لخوا هم څو ساعته یو نیمه شپه برقونه قطع کیږي. مشکلات زیات دي، ستونزې زیات دي.
د ننګرهار د مرکز جلال آباد ښار یو اوسیدونکو چنې غختل پر راپور کې نوم خبر شو ویل
نو د برقونو ستونزې شته دي. دولتي برقونه ډېر زیراځي، ګرمي زیاته ده، همدارنګ د برق د نشټون له وجې او د فلونو پرچاوي له وجې نو خارون کې د یخ او د واورې هغه فابریکې هم خرابې شوې دي او په درو شکل کار نه کوي. کار کې دومره واورې تولیدوي چې هغه د ننګرهار د ولسونو د استفادې وړ نه ګرځي.
د افغانستان د بیلابیلو سیمو د اوسیدونکو په داسې حال کې د اوړي په موسم کې د برېښنا د کمښت لامل شکایت کوي چې تازه د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې نړیوال سازمان اف ای او په راتلونکو څو ورځو کې د اوس په پرتلا د تودوخې په درجه کې له 2-3 زیاتېدو او د تودوخې د سختې څپې خبرداري ورکړي. د غیداری پروند جون 24 په خپل فیسبوک پاڼه په یو بیان کې ویلي تمه ده چې د راتلونکو جولای له لومړۍ تر درې منټې د افغانستان په جنوب، ختیځ او شمالي سیمو کې د تودوخې درجه د سانتیګرات له 15 درجو هم لوړ شي. اف ای او خبرداري ورکړي چې د تودوخې دا څپا کولای شي د انسانانو په ګډون څاروي او نباتات هم له روغتیايي ستونزو سره مخ کړي. د غیداری سپارښتنه کړې چې د ګرمۍ په موسم کې باید خلک کافي اوبه وڅښي، کورنۍ باید ناروغانو، مندوارو مېرمنو، ماشومانو او لویانو ته پاملرنه وکړي، په خلاصه فضا کې له اوږدو کارونو ډډه وکړي او دغه راز څارویو ته پوره اوبه ورکړي او په سویري لرونکو ځایونو کې وساتي. دا په داسې حال کې ده چې لاله وړاندې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د سانتیګریت په کچه د تودوخې د درجې د لوړېدو خبرونه ورکول شوي. د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ریاست د ویپاڼې له معلوماتو پر بنسټ نن چهارشنبه د جون 15 په هلمند، نیمروز او فراه کې د تودوخې درجه 15°C، په کندهار کې 40°C، په بلخ او ننګرهار کې 20°C، په کندوز کې 21°C او د کابل د تودوخې درجه 5°C اټکل شوي. ورته وخت د طالبانو د حکومت تر واک لاندې د افغانستان د برېښنا شرکت پرون د جون 24 په خپل اکسپان اعلان کړی چې د برېښنا د سونزې د حل په هدف د ترخیلو د حرارتي برېښنا فابریکه چې د 115 میگاواټ برېښنا د تولید ظرفیت لري فعاله کړې ده. د دې شرکت عملیاتي مرستیال احمد وای سرګند ویلي د ګرمۍ موسم ته په کتو د دې فابریکې په فعالیدو سره به د برېښنا ملي شبکې ته 80 میگاواټ برېښنا ورزیاته شي. دا په داسې حال کې د افغانستان کې د تودوخې د زیاتېدو سره د ساري او موسمي ناروغیو د زیاتېدو راپورونه هم ورکول شوي. د روغتیا نړیوال سازمان WHO تازه ویلي چې په تیر مئی میاشت کې د سینې بغل 1900 ډېری د شری له 12000 ډېری نګدی یو لزر د ملاریا او شاوخوا یو 5000 د سالاتو پیښې ثبت کړي. له دې وړاندې د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو یو شمیر اوسیدونکو هم ازادي راډیو ته ویلي چې د هوا د ګرمې دو سره سمي ماشومان په بیلابیلو ناروغیو اخته شوي دي.
په راپور کې مواردل چې د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې نړیوال سازمان په راتلونکو څو ورځو کې په ټول افغانستان کې د تودوخې د سختې څپې خبرداری ورکړی دی. بل پلوه د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو سیمو کې یو شمیر کورنۍ بې وای شو د هوا د ګرمېدو له امله ماشومان په مختلفو ناروغیو وخت شوې دي. دوی ازادي راډیو سره خبرو کې اندېښنه وښوده چې د امکاناتو له کمښت سره مخ دي او کلینیکونو او عاجلو خدمتونو ته لاسرسی نه لري. روغتیا پالان د کورنیو تا اړینې لارښوونې او سپارښتنې لري. نور حال د فیروز عزیزی په دې راپور کې ورو
ګرمي راغلي ده، ناروغي بيخي ډېرې سوي دي، دا د ستوني ناروغي سته.
د کندهار ولایت اوسیدونکی عبدالغفار و دای وایي څلور کوچني لمسیانې د شدید ګرمۍ له وجې د خولې او لمنې سوي او د ستوني درد او تبه هم لري. د ازادي راډیو ته وویل
اته کلن پنځه کلن شپږ کلن زما خپل مسیان مریضان دي، اسپیتالو ته مې وړي دي، دا د ستوني مریضې لري، تر پوزې وینې راځي، دا انسان مریضې دا په لویان انسانانو باندې هم لګېږي، دا کشنیان خو ګرد مکمل که د درو کلو پنځو شپږ لس پورې دا خو یو مخ دا مریضې په کې ډېره ده، دا تر خولو ته لړمانه یې لګي، اسپیتالو ته لاسرسی نه کوي چې ورسي دوا درویلي کې خلک ډېر کمزوري دي، هغه ټول بازار ته چې ورسي د دوا یو په دوه چنده ورکوي، ګرانه ورکوي.
د ورسکان ولایت اوسیدونکی شفیع الله هم ورته اندېښنه مطرح کوي او وایي چې په ماشومانو کې دا ناروغي دومره زیاته سوې چې یو ځایي کلینیک کې هم پر کټونو ځای نسته. د ازادي راډیو ته زیاته کړه
څو وخت مخکې ما یو ماشوم مجبوط یې هغه د سینه بغل تکلیف درلودي، د سینه بغل لپاره یې واو ته بستر کړي، نو سینه بغل یې جوړ شو، اما په شری ناروغي باندې اخته شو. دا یوازې نه زما ده، بلکې ډېر نور داسې پېښ شوي دي چې یو مریض جوړی بل مریض پیدا کی. دا جسخه چې د هر مریضې لپاره جلا جلا ځایونه نه وي، اولته بیروبار ډیری، نو بیروبار چې ډیری د ویروسونه او نور میکروبونه چې هغه ته خپل بوا کی، نو دا خپریږي، دا ماشومان څخه یو څخه بل ته ځي.
د هلمند ولایت اوسیدونکو ګلاب شاه هم ازادي راډیو ته وویل چې د هلمند بوست روغتون کې هم ماشومان له ورته حالت سره مخ دي. دا شکایتونه باندې نه یوازې د افغانستان له سویلي ولایتونو نه، بلکې د هیواد ختیځ کونړ او ننګرهار کې هم مطرح دي. د کونړ ولایت اوسیدونکو حاجی کمل او د ننګرهار ولایت اوسیدونکو خیبر خان ازادي راډیو ته وویل
د ماشومانو د سینه بغل ناروغي ده، د ستوني ناروغي زیاته ده، نو خاص داسې مرکزونه مجهز مرکزونه او ډاکټران کدی هم ډیر کم تعداد دي، خو دوایګانې نشته دي. دغه وضعیت که دوا هم نه وي او ګرمي زیاته وي، نو په راتلونکو کې خلک په ویره کې دي چې که دا مرستیاګانې زیاتې شي نو د ماشومانو د مړینې کچه به لوړه شي.
زمونږ په سیمه کې ګرمي ډیره شدیده ده، د امله ماشومان اسهال شي، جلی وای، ان استفراق کوي او تبه شدیده تبه کوي، ځینې میکروبونه دي چې بیخي ماشوم یو غټ ستونزې سره مخ کوي.
روغتیایی امکاناتو او خدمتونو ته د خلکو د نه لاسرسی د شکایتونو اندېښنې داسې مهال مطرح دي چې مخکې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر اوچا ویلي و چې د امریکا د بهرنیو مرستو د ځنډېدو له امله د فبروري میاشتې تر پایه په افغانستان کې 138 روغتیایي مرکزونه تړل شوي چې نږدې 14 میلیونه کسان یې اغېزمن کړي دي. د راپور په ټکو د دغو مرکزونو له تړل کېدو وروسته شاوخوا 1100 خزینه روغتیایی کارکوونکو خپلې دندې له لاسه ورکړې دي. روغتیا پالان هغه کورنیو ته چې ډاکټرانو روغتیایي امکاناتو او خدمتونو ته یې لاسرسی کم دی، ځینې اړینې روغتیایي سپارښتنې لري. له دې ډلې د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر شعیب ازادي راډیو ته وویل
زیاتې اوبه ورکړئ شي، د بدن د اوبو توازن وساتئ، د نخي توپونه مثلا لکه کاټن شو چې هغه کالي یا جامې چې ډېر زیات ډبل نه وي نري وي یوونه اوازر تېرېږي مثلا هغه ونه وسته شي هغه استفاده شي. که چېرته ماشومان نو کې بعضي علائم ولیدل شول باید زر تر زره یو روغتیایي مرکز ته ورسول شي.
ډاکټر شعیب وایي دا کورنۍ ماشومانو ته او آر اس یا کورنۍ سیروم هم جوړولای او ورکولای شي. وارس ایشول شویو تر موبو کې د مالګي او بوري ترکیب دی چې د روغتیا پالانو په خبره تر ډیره بریده د ماشومانو د مختلفو ویروسي ناروغیو وقایه کولای سي. افغانستان کې د هوا په ګرمېدو سره د کورنۍ لخوا د ماشومانو ترمنځ د ناروغیو د زیاتېدو خبره داسې مهال کېږي چې د روغتیا نړیوال سازمان ډبلیو ایچ او او همکارې ادارې د روغتیا نړیوال کلسټر هم د جون په 19مه په یو ګډ راپور کې ویلي وو چې په افغانستان کې له دې امله ساري او عفونی ناروغۍ لکه شری او ملاریا زیاتې شوې دي.
ازادي راډیو ته ورجو نیسی تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
تاسو زموږه کلا ساده راډیو نو ورېدا ناتو مشرانو موافقه وکړه چې د فایل لګښتونه زیات کړي. خودن په حق د ناتو د 23 غړو هیوادونو مشرانو په ځینو برخو کې له بل سره مخالفت څرګند کړ. تفصیل په دې راپور کې
د ناتو مشرانو نن په حق کې د خپل سرمشیزي ترڅنګ په یو ځانګړي غونډه کې چې د متحد ایالاتونو د ولسمشر ډونالد ټرمپ لپاره یې جوړه کړې وه یو ځل بیا د اشمنی تکرار کړي چې غړي هیوادونه بل یو بل دفاع کوي. د ناتو مشرانو په ویلا مې کې ژمنه کړې چې تر 2015 میلادي کال پورې به د خپل ناخالص کورنی عاید تر 5% په دفاعي چارو لګوي. د هغه سړي چې جمهور رئیس ټرمپ یې غوښتنه کوله او د روټرز اژانس په باور اروپایي هیوادونه بیا هغه مخبوزیتې دونکي ګواښته اندیشمن دي چې په 2022 کال کې هغه وخت پیل شو چې روسي پر اوکراین یرغل وکړ. د 2 غړو هیوادو د تړون د ولسمشر ټرمپ هغه غوښتنه په پام کې ونیوله چې په دفاعي برخه کې خپل لګښتونه زیات کړي او یوازې په امریکا باندې ناتو تکیه ونه کړي. د ناتو عمومي منشي مارک روټه څرګند کړه چې د اروپایي هیوادو او کاناډا لپاره دا آسان نه و چې اضافي پیسې پیدا کړي. خوشاخلی روټه وویل چې دا مهمه و چې دا څه وکړي. د لګښتوب پروتلون کو لاسو کلونو کې غړي هیوادونه رسی شي. د غړو هیوادو سنې لګښت د هر هیواد 2% کې کورنۍ ناخالص تولید رانغړي. غړي هیوادونه په 3.5% په اصلي دفاع لکه سرتیرو او وسلو لګوي او پاتې 1.5% به په داسې چارو لګوي لکه سایبری امنیت، د پایپلاینونو ساتنه او د درنو پوځي وسایتو په خوندي کولو. لا اسپانیا پرته د ناتو نورو غړو د دې ملاتړ وکړ. خو اسپانیا وویل چې په لږ لګښت کولای شي چې خپل ژمنه پوره کړي. د ناتو سرمنشي د اسپانیا مخالفت وکړ. خو د اسپانیا د سر اعظم پیډرو سانچيز ستاینې وکړه چې د سرمشیزي د بریالي کېدو په برخه کې شي هڅه وکړي. اسپانیا بیا وویل چې دوی داسې تمنه لرله چې د دوی له دری سره به عکس العمل ښکار شي. د اسپانیا ترڅنګ د هنګری سټی اعظم ویکتور اوربان د ناتو تړون یو والی هغه وخت څخه ټکنۍ ښکارا کړ چې خبريالانو ته وویل ناتو په اوکراین کې هیڅ کار نه لري او روسیا دومره پیاوړې نه ده چې د ناتو لپاره رښتینی ګواښمن سکړي. د ناتو په اعلان کې راغلي دي چې غړي هیوادونه د واشنگتن د تړون 15مې مادې تشمن دي چې په یو باندې بریټ پټولو باندې بریټ دی. د همدې مادې پاړه د سیشن بی پورز ولسمشر ټرمپ اندیشنه ښکارا کړې و او ویلی وو چې د دې مادې ډول ډول تعریف کېدای شي. خو د ناتو د سرمشیزي تر پیلېدو مخکې نن په هغه کې شاغلي ټرمپ د ناتو غړي مخاطب کړل او ویل چې واشنگتن په ټولو برخو کې لتا سو سره ده.
لا خبرونو ور اخوا
وړاندې به پکتیا ته هم ورشو او د هغو ښوونځیو احوال به درکړو چې هلته ماشومانو ته پکې قرطاسیا ویشل شوې. خو اوس به استرالیا ته لاړ شو. په استرالیا کې له 5 کنسرتونو وروسته افغان مشهور سندرغاړي فرحت دریا ویلي دي هیله مند دی چې په افغانستان کې پر موسیقۍ لګول شوي محدودیتونه لرې شي او یو ځل بیا په خپل هیواد کې هنري پروګرامونه ولري. فرحت دریا موسیقي د انسانانو ترمنځ د نږدېوالي تر ټولو اغېزمنه وسیله ګڼلې ده. دا ازادي راډیو سره په خبرو کې د ښان هیله او خوده شه د نجونو پر زده کړو لګول شوي محدودیتونه دي هم لري شي. نور په دې راپور کې چې د فرحت دریا په سندره پیل کې
افغان مشهور سندرغاړی فرحت دریاوی دا ورځ بیا رسیدونکې ده چې بیا په خپل هیواد کې خپل مینوالو ته سندرې ووایي. فرحت دریا د استرالیا په بیلابیلو ښارونو کې ل خپل 500 کنسرتونو وروسته د خبرې تازه ازادي راډیو سره په ځنګړې مرکه کې کړي.
چاشم در راه روزی هستم که دوباره تا ترنګ موسیقي
زه د هغه ورځې په تمه يم چې د موسیقي ترنګ د افغانستان ژوند ترنګ ورکړي او په هنر او موسیقي لګول شوی محدودیتونه لري شي او زه وکولای شم چې خپل غږ د کابل یا غازی لوبغالي د بابا او هندوکش تر لوړو څوک ورسوم دا ورځ را رسیدونکې ده
خانم ایروز رسیدنی هست
د افغانستان د مشهور سندرغاړی چې په امریکا کې اوسېږي وخت په وخت د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې کنسرتونه ورکوي په دې جمهوري نظام کې افغانستان ته هم تلو او هلته هم خپل هنري پروګرامونه درلودل فرهاد دریا موسیقي د انسانانو ترمنځ د نږدېوالي تر ټولو اغېزمنه وسیله او پل ګڼي
موسیقي بزرگترین و مؤثرترین وسیله برای نزدیکی
موسیقی د انسانانو ترمنځ نږدېوالي لو یو مؤثر وسیله ده پرته له دې چې یو د بل د قوم شبي او ملیت او حق او ریښو پاړه چې یو له بل لري کوي یا نږدې کوي یا د توپیرونو پاړه فکر کوي دا پل کلمړی کې څومره هم وګدوي وروسته لنډي کې او قرار قرار یو وخته ترسي کې او بیا دا وخته قدر پل هم لمنځ او د انسانانو ترمنځ هیڅ فاصله نه پاتې کیږي موسیقي دا معجزه لري
فاصله بین انسان ها نمیمونه موسیقی اینی معجزه را داره
خغلی دریا وایی دی دا هیله هم لری چه دنجونو پر ستکرو لگول شوی محدودیتون لری شی او پا خبری ده خونزی زنگ ده تیر پا پرتل قوی او لوری انگازی وکری فرهاد دریا دا سرگندوانی داسی محل کوی چه طالبانو پر افغانستان تر بیزلی واکمنی دو روستا پا ده غیوات که ده موسیقی پا غاگول و وریدولو بندیز لگولی دی دوی موسیقی حرام گرنی د طالبان حکومت جونې هم لشپګم ټولګي پورته لسته کړو راګرځولې دي او د نورو ګڼو محدودیتونو ترڅنګ د دوی د امر بالمعروف په قانون کې د ښځې غږ اورات بلل شوی او په لوړ غږ د سندرو او نعتونو له ویلو او د غشام قرائت څخه هم منع شوی دي
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی
اوس به هم پکتیا ولایت ته ورشو په پکتیا ولایت کې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یونیسف لخوا د پوهنې له بهیر سره د 3 میلیون افغانیو په لګښت د پرزښت د کتابونو قرطاسي او خیمو مرسته شوې ده ورسو نور تفصیل د نجیب الله خیل په دې راپور کې لسیمیورو
په پکتیا ولایت کې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یا یونیسف لخوا د 3 میلیون افغانۍ په ارزښت د دې ولایت د 3.5 د شخوانځیو د لومړنیو او منځنیو دورو شپږ 50,000 زده کوونکو سره د کتابونو او نورو ښوونیزو توکو مرسته وشوه په دې مرسته کې کتابونه بکسونه قلمونه کتابچی او یو شمېر به سرپناه ټولګیو لپاره خیمې پوکېدي د پوهنې رئیس مولوي عبدالقیوم فاروقي مشال راډیو ته وویل په دې مرسته سره ځینې اړتیاوې پوره کیږي خو نړیوال بنسټونه دي په نورو برخو کې هم د دې ولایت د پوهنې له بهیر سره مرستې وکړي
پوهنې په برخه کې زده کوونکي او ښوونکي دواړه ډیرو زیاتو همکاریو ته ضرورت لري او ډیرې ستونزې مشکلات لري خو دا همکاري چې سوې ده د کتابو د قرطاسي په باب باندې یا د خیمو په باب باندې دا د موږ د ښوونځو او د شاګردانو ډیره اندازه ستونزه حل کوي خو بیا مهم دی آینده لپاره له خیریه بنسټونو ځینې موده غوښتنه د سلې تعلیمي ادارو سره نور هم که د تعمیراتو په باب وي که د خیمو وي یا د کتاب قرطاسي په باب وي یا د بعضې پخري ښوونکیو د معاشونو په باب باندې وي چې همکاري ورسره وکوي
په ورته وخت کې د ښوونځیو مسؤلین هم وایي چې د دې قرطاسي په برابرېدو سره د زده کوونکو ځینې مهمې اړتیاوې پوره شوې د ګردیز ښار د تجربوي لیسې عامر معاون نایب وویل
موږ تقریبا 2000 شاګردان لرو په دې ټولو برخو کې موږ د درسي موادو او د قرطاسي سره مخ او کمبود سره البته د دې مرستې په واسطه موږ تر ډیره بریده مشکلات چې درسي مواد ته او قرطاسي ته تر ډیره بریده حل شو
بلخو د پکتیا زده کوونکي وایي په یاد مرسته سره د دوی د کتابونو او قرطاسي اړتیاوې تری و بریده هواریږي خو لا هم د عملی زده کړو او سپورت لپاره لازم سایونه نه لري د پکتیا ولایت یو زده کوونکي وحید الله وویل
نور سینفونه ته کتابونه ته ځکه ځین کتابونه نشته نو موږ ته ورسی او ځین خو موږ ته تفریحي ځای جوړ کی لابراتوار جوړ کی خخه لابراتوار جوړ کی کمپیوټر لیب جوړ کی موږ کمپیوټر لیب نه لرو ځین مکتبونه کی ځین کابل کی خخه کمپیوټر لیب تستا او سینفونه لیک زیات کی
د پکتیا زده کوونکی په ټولګي کې د میزونو چوکیو او تور تختو د نشتون ستونزه هم یادوي
معلم محمد ادریس او د پلان رحمت الله ده او مختنان کتابو اول مینال روس کتابونه کتابچې پنسل پنسل پاک هر شی راکړو خو یو بل شته ورته یاله میزونه او فرش او تختې ته غوړتیاله
یاد دیوی دا محال پا طول پکتیا که دریس و یو یا بابا خونزی موجودی چه لدی جمله یو سال و دوش پتا بابا خونزی ودانهی نلری. دا مسئولین و پوینا چه دا تیر یو کال پا موده که دا نریوال طولنی همدارنگ اردوان وزارت لپرمختیهی بودی جه چخه اتل از بابا خونزیو تا دا نوی ودانهی و دا جلوول و کارونه هم بشپل شوی چه پا نگدی راتلون که با گتی اخستنی تا وسپارل شی.
آزادی رادیو په انټرنیټ کې www.azadiradio.com.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د